عجاياك شاب تواي ببرم هما قولها بسرات
سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه به جیش په ځاسه فی ولستان ایگزایمو دغه پروگرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وی نن یو ام ډی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی چې دوه پیلوټان په دغه پیخه کې وژل شوی دي اعلامیا زیاتوی دغه څرخه کلو ته نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګر سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوی و چې وروسته د سمنګان ولایت د خول ملسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا لوی پای سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلی دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمانداني تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانه نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانه نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستانه 1502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږ کال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه $3,940 لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. د نن په دویمه لوبه کې هم د ایران ټیم د ازبکستان ټیم ته 3-2 ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه لري. په دویمه لوبه کې به افغان لوبډله سبا د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي کوي. د دوی لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د لیګ په بڼه ترسره کیږي او افغان لوبډله به له دغو ټولو لوبډلو سره لوبیږي. کومه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کوي په آخر کې به د اتلولۍ جام ګټي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د سر مطلب مو دا دی چې د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ملي ډایالوګ پایل کړي. خو د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو اعلامیه د افغانستان په تړاو په طالبانو آیا واقعا فشار راوړی شي که څنګه؟ ډیپلوماټ او شنونکی غوث جانباز یې پاره وایي.
د خدا دوه کاله خواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کی خونی ورکه. نو ځکه خو دغه ډیکلراتیو خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوي کمیسیون چې اوس له بهره فعالیت کوي ویلي چې په ایران کې په افغانانو باندې محدودیتونه ډیر شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اسلام آباد له پانتونه لسګونه افغان زده کوونکي فارغه شوي دي. د لویو لارو په ارتباط هم یو ریپورت لرو چې خلک وایي رستورانتونه ښه خواړه نه ورکوي.
سم غذا یا سم ډوډۍ ورته برابر کی په رستورانتونه یو به او به ادول لحاظه لارې ډېرې خراب دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي وضعیت په اړه باندې اندېښنه خولیدا د جی 7 یاد نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور ریاست سپینی ماړی هم په خپل وی پاړه باندې خبره کړې ده په طالبانو باندې غک شوې چې د خزو حقونه تضمین کړي او ټول شموله ډایالوګ کې داخله شي خو طالبانو ویل دي چې د افغانستان کورنی مسائل په دوی پورې اړه لري او د جی 7 له مشرانو غوښتي چې په دې چارو کې لاسوهنه ونه کړي په دې اړه پام وکړي یو ریپورت
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتې دودي د نړۍ د وستورو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تیر شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې د طالبانو غوښتل شوې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ برید د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړې اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي په ځانګړي توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو د هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د افغانانو په څنګه ډول د نجونو خصوصا د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي د جیو سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورنی مسائل دی او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي هغه نن ازادي رادیو ته وویل
اله مداد سی باید دوی لمړی خپل وظیفه سرته ورسی د افغانستان اسلامي مال دی حکومت په شکل باندې باید ومني پرولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي او دوه مداد سی هغه ځینې مسائل چې د افغانستان کورنی موضوعات دی او ارزښتي موضوعات دی هغه افغانانو کار دی دوی باید په کومه مداخله ونه لري
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات جاپان جرمني فرانسه بریټانیا ایتالیا او کاناډا شامل دي دوی په خپل تیر غونډه کې چې تیر کال په جرمني کې جوړه کړې و په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول پونجو نو خوځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل
د جیو یا د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو د اعلامیې په ارتباط مو ریپورت واوري چې له طالبانو غوښتي د خزو حقونو رعایت کړي او یو ملي او ټول شموله ډایالوګ پیل کړي په همدې ارتباط باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا له سیاسي چارو شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات ښاغلي غاوس جانبا سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د جی 7 یا د جیو د ډلې د مشرانو اعلامیې په طالبانو باندې فشار راوړي که څنګه
ماته تر دې بریده د سکاري چې دا یو نو کریواله په اصطلاح فورماليتي اعلامیه ده چې هیڅ نو وزن نه لري ګرچې دا ډیر وزمینو هیوادونو منتشر کړي هم ده اوس ته د چانه غواړي د خدا دوه کال غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کی مکتب ته پریږدي طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کی کارت ته پریږدي بیرون ته تک ته اجازه ورکی یادی خونی ورکوی نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبره دا شعاری غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري
د چې او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي، نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلاوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
د سې یو ګونګ موضوع ته اشاره شوې ده چې هغه سیاسي اقدامات دي. اوس دا سیاسي اقدامات طالب چا سره وکي؟ د دې آدرس څوک دی؟ آیا خپل منځي کوم سیاسي چلند وکي، دنیا سره سیاسي چلند وکي، که یو مشروع نظام رامنځته کړي؟ دا مشروع نظام په کوم میکانیزم رامنځته کړي؟ د دې فرمول څه دی؟ د دې ګډونوال به څه وي؟ دا ډېرې نورې پوښتنې هم رامنځته کوي چې زه ډېر ډارېږم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبانو په مقابل کې شي، د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپل د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید او پیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه وسیږي او هغه وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغه سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه دک دوی څخه پیدا نشي چې اوس باید لار خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې، لکه د قانون رامنځته تګ، تر څو چې دی ابزار ته دوی مخ نه کی د هیڅ نو سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پوند لري.
جانباس ډیر وخت کیږي چې انجونو ته په افغانستان کې مکتب او پنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی؟ که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او امغه بخور نمیر ژوند مختبوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت، قدرت، کاغه نظامي دی، کاغه اقتصادي دی، کاغه پولی دی، د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یو ځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالي سره پیدا وایم چې شواري بلنې باید عامه ولري چې تعلیم ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کړي، طالب ته هم دا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کړي. دا به تر شعارونو لا پاتې وسی.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکی غوث جان باز و چې د جیو د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. په تیر بیا چې د افغانستان په تړاو اعلامیه ورکړي څومره په طالبانو باندې فشار راوړي؟
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
ورزو ایران ته د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مال د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او دمګړې له بهره فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې محدودونکي اقدامات زیات شوي دي. دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور هم ازادي رو سره په خبرو کې په ایران کې دننه او بهر د بشری حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د مراعات په برخه کې د ایران حکومت ځواب ویلو ته اړ کړی. په ایران کې د افغانانو په اړه باندې ورسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې دي چې د طالبانو او د ایران د چارواکو ترمنځ د اوبو پر سر باندې لانجې زیاتې شوې دي او ورسره له ایرانه د افغان کډوالو د راشړلو پروسه هم چټکه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو افغان ځوان چې څه موده وړاندې په ایران کې بندي و او درې ورځې وړاندې بیرته افغانستان ته راستون شوی وایي چې په لږ معاش به یې په ایران کې درانه کارونه کول. دا ځوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته خپله کیسه کوي چې ولې له ایرانه وایستل شو.
سالون بزرگ داره که 1000-2000
یو لوی سالون لري چې زر تر درې زره خلک هلته ساتي. اصلا اکسیجن نشته. وای خو پیسې ونه لري، اجازه نه درکول دی ځای ولاړ شي. له هغه ځایه تیر شو په پوله مدروي، یو څو سپېړې راکوي او وایي خیرانو افغانانو، کثیفو افغانانو، زموږ خاورې ته نور رانشئ، زموږ هیواد تاسې ته اړتیا نه لري، تاسو موږ ته اوبه نه راکوئ. ډېر ظلم کوي او شکنجه ورکوي.
تر دې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، خو ایراني چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. په تیرو څو ورځو کې دا څوم ځل دی چې په ایران کې میشته یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه هېواد کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او اوس له دغه هېواده بهر فعالیت کوي، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ایران حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې د بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات محدودیتونه لګول شوي، نورو دندو ته د هغوی لاسرسی کم شوی او یوازې درانه کارونه ترسره کولی شي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو ځل بیا په ایران کې دننه او له دې هېواده بهر د بشري حقونو له بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې د دې غیر انساني او غیر عادلانه پرېکړې د لمنځه وړلو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او د ایران حکومت د مهاجرینو د بشري حقونو په اړه حساب ورکونې ته اړ کړي.
دا په داسې حال کې ده د ایران د بشري حقونو سازمان چې له ناروې فعالیت کوي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتوالي خبر ورکړ او وی ویل چې په روان میلادي کال کې په دې هېواد کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 28 زره افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. دغه وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو دوه هفتو کې تقریبا تر اوسه پورې 450 زره هیوادوال هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي. د ایران هیواد نه تقریبا د 28 زرو په تعداد کې افغانان په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي او باقي نور په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان ضیا احمد تکل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ یې وویل چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیر د وروستي راپور له مخې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. یونیسیر اټکل کړی چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,05,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایران غواړي چې د 1450 کال د اوبو د ویشلو تړون عملي کړي. طالبانو هم ویلي چې دغه تړون ته ژمن دي، خو ادعا یې کړې چې د وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د څرګندونو ته غبرګون ښودلی او وایي چې باید د اوبو نشتوالی د دوی د تخنیکي ټیم لخوا مشخص شي.
د اوبو د ویش پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ نندرو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
وربشو اسلام آباد ته د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پانتون څخه د افغان محصلینو د فراغت غونډه جوړه شوې و. د راپورونو لمخې شاوخوا 50 افغان زده کوونکي هلته له بیلابیلو رشتو فارغ شوي دي او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد د آزاد اروپا د مشال څانګې د خبریال ګوهر مسید رپورټ ده.
په دې دستور کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګري ترلاسه کړي. ډیګري تر لاسه کوونکو او نوروز د کوونکو خپل خوشحالی د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکو مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
زه فریده حفیظ هم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د ایار نړیوال وړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څو وړاندې زه د زړه کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتون کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسنی حالات ته په کتل سره د جهل ته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجائش نشته او هیڅ الته زمينه د زده کړې نشته. دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي، او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډیره مننه سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمیر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمينه برابره
کوي. په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو، د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی وم او فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت د خوا نه د چې سي د خوا نه مونږ سپورټ شوي مونږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ انشاءالله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستی، نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه تونځه را مخکېږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګندې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ور بشو د اوکراین موضوع ته، که څه هم روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې، خو اوکراینی چارواکي وایي چې دمګړې په بخمود ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم ندی پاتې.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل، خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلنسکی خبرې تحریف سوي دي. زیلنسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل
د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عام روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي پراتلونکو کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده وای که څه هم په لویو لارو سفر لا بنتیار خښه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرات تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د عملو نقل وضعیت ښه دی ښه راحت خلک ځي او راځي اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو له لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات البته د لارې بعضې لارې دي کنه بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی بیا و خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکو رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لوی ولارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوی خواړه لزان سره وړو ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي که یې سوکو خوري ناروغيږي که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
درانه خبره د لوی ولارو سفر وګدو یو انسان خوړو ته اړتیا لري خو له دې ویره چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د خارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لوی لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شو د لوی لار په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده لازم لارښوونه ورته کړې ان شاء الله تعالی تغیرات به راشي.
د ویل د چې د افغانستان په یو شمېر لوی لارو سفر نږدې 13 ساعته وخت هم نیسي چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لوی لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي څلیرش ساعته واوري یعنی زموږ نشرات څلیرش ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زینی غوونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نن زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي د غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي د عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. لا ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسولینو پورې ورسېږي د دې په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي او له مسولینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامو ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کی دلته د موږ غږ نه اورېدل کی. موږ د ایران مسافر ټول مسافر دا شکایت کوو ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګی نه راته کیږي. موږ غږ نه اورېدل کیږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده. موږ ته لار نه راکوي له ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسولین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبري وسی او د مسافرو غاغ واوریدل سی. د ازادي رادیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غاغ او دغه پیغام نشر کړي ترڅو مسولینو پوری ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو اردو کو کرگون کو سلامون میرویس اخلاقی نے ہلمند لشکرگاہ شہر وسیع دن کئی زموز واضح نہیں غشتن طالبان د مسلم صدا دبو بخش کی دی بچ دیر متوجہ وسیع زک اب مخ کے کبھی ڈیری بے وس فوج بارون سے اب ڈیری کمی جہ دن ولسوالی تو ورکی یعنی بھی ولسوالی تہوار کی بیا بل ولسوالی ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچیږي بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی ته دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي تر څو د بزګر وړونه دهقانان وړونه دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی له مینې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو MD-503 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دعا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جوپا کې تیر شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د درې نمبر په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شي د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 3000 جریب او ډیر زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجیدجان خو
کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالۍ بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دوی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه بوټو د کښت، نشه موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سرویګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. له دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کالا نشه کړی دا د بشپا ورس په لارو او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل کېږي.
بدبختي د تاریکي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا ویلري، دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بی ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي، چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغه سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمونږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي، هغې ته مونږ بیا د روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا
د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په ده کې د مریض د زهرنیستنې مرحله ده او د کې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي، که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق و معتادین و اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستر یې، نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي، باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي، نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي، نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهرستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي، نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات، چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوی ساته خدمات، ور سره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي، نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي، هغه خپل کې ځان ته، نور هغه تم هر څه وړیا دي.
ل درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي، نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای صحیح خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي، یو څه پی هغه پام کوي، نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کړم. پلان کې دی انشاءالله په نږدې وخت کې به راځي. او د عامه پوهاوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی، شو سرنګ باید ځان خلاص کړي. دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي، خو په بهر کې هم غواړو چې د یو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهربانی وکا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیاسته
جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کې نه
سم ده 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 کې نم
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات می وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما اس وخت هیروی نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروی نه د معتاد وې ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب ما خو اس وخت هیروین نه دی وهلی نو بیا څنګه معتاد شوم
ته تل له یو دکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسې
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل یې له همغه څخه رانیسم
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسې
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګرټ خرڅوي که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې
نه نه مې دې پرېښې نن مې هم وهلي دي
دا نن چې دې څکولي دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول ځکه نن دویمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی
بس 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 پوه شوم خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي ځکه معتاد شوی اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی
زه نو اوس معتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو
ژاړه مه هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکړم خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه والله کې پرېږدم اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه ته راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی
قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زه یم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې
څه شی هیروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی
شیطانه ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي
ښه یوازې سیکریټ خرڅوې ها
هو قماندان صاحب دا دی وی ګورئ یوازې سیکریټ دي
قماندان صاحب دروغ وایي په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دوکان دې مونږ تلاشي کو
دا دی وی ګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیکریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي
دا 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 مالګه ده
نو ته خو سیګرټ خرڅوې دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور دپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم یې
ته اوس پولیس غولاوې ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه هیروین دي
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي
دا دا هسې قماندان صاحب دا
هسې څه مانا داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم ته لږ دې خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دي
دا دا قماندان
چپشه هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزې ونه وایې یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې ها
خو قماندان صاحب دا ځل مې پرېږدئ بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشئ کولی خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه چوزې ته یې بوزو دا سګرټ هیروین او چرسم در واخلئ
په دواړو سترګو قماندان صاحب
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
ستایست مسودای زکگر زما وای ہاں زکگر زما وای ہاں ستائش کرم سودائی
راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہا تل دم رستم نہ خواہی ہا سائش کرم سودائی سائش کرم سودائی زک گرز ما ہوائی ہا زک گرز ما ہوائی ہا سائش کرم سودائی